السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې و باورې چې افغان چارواکي وایي طالبان پر نظام د خلکو د بې باورۍ لپاره هدفي وژنې کوي. هدفي وژنې څه دي؟ خبرونه کې مو د چارو لوی وکتونکو سره خبرې پرې کړې. خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې دې چې دې او نورو راپورونو ته راشو پام وکړئ د سات خبرونو ته. د بشری حقوقو کمیسون وایي نیمروز کې د ملکی مرګ ژوبلې راپورونه څیړي. هلمند کې د پاڅونوالو پر پوستې موټر بم برید شوی او بریتانیا وایي بې وزله هیوادونو ته د کورونا واکسین په برابرولو کې مرسته کوي. بشپړ خبرونه. د بشری حقوقو خپلواک کمیسون په نیمروز کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې شوې ادعا څیړي. د دغه کمیسون مشر شهرزاد اکبر تیره شپه په یو ټویټ کې ویلي په نیمروز کې دا پېښه داسې وخت کېږي چې تر دې مخکې په هلمند کې په یوه بمباري کې د ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ څو غړي وژل شوي دي. میرمن اکبر له حکومت غوښتي چې د ورته بریدونو د تکرار مخنیوی وکړي. د نیمروز د خاشرود ولسوالۍ اوسیدونکو پرون یکشنبه د لږ تر لږه 14 کسانو مړي د ولایت ودانۍ ته راوړي وو چې ویل یې مش په د افغان ځواکونو په بمباری کې وژل شوی.
بعد هغه څه درې درا په وسو ورغله انده ټپی میراخسته دی. ټپی چې میراخسته د کور ډیر لس نفر شهیدان سیمې دي. دوه نفر په ټپیانو چې یو دغه دی یو بل سماس سر سره کې ټپی واغ جوړ هغه مرانه مسته څلور نفر نه دغه دی ناری نه دی نور ګرځي جزي.
215 میوان قلی اردو هم تایید کړي چې په دغه عملیاتو کې زینو ملکیانو ته مرګ ژوبله وختي خو ویلي دي چې په دې اړه څېړنه کوي. د نیمروز ولایت مطبوعاتي دفتر بیا ویلي د منځري په سیمه کې د عملیاتو پر مهال د طالبانو د سرقتې 12 غړي وژل شوي. د طالبانو بیان زبی قاری یوسف احمدی بیا ویلي خاشرود کې ملکیان وژل شوي دي. د هلمند د مرکز لخکرګه په سرګودر سیمه کې موټر بم چاودنې یو تن وژلی او اته نورې ټپیان کړي دي. د هلمند یوې دولتي سرچینې د نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې چاودنه د ولسی پاڅونوالو پر پوستې شوې ده. یوې بلې سرچینې چې د ټپیانو شمیر 15 تنه ښیي وایي چې مرګ ژوبله ټوله پاڅونوالو ته اوښتې. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. د اسلامي وحدت ګوند مشر محمد کریم خلیلی نن په رسمي سفر پاکستان ته ځي او له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان پر سوله بحث کوي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت په یو بیان کې ویلي ښاغلی خلیلی به د جنوري له 11 تر 14 د یو هیات په مشرۍ په اسلام آباد کې وي. د اعلامیې له مخې کریم خلیلی به له صدر اعظم عمران خان، د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشي او د ملي اسمبلی له مشر اسد قیصر او نورو مشرانو سره وګوري. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت وایي دا سفر د پاکستان د هغې پالیسۍ یوه برخه ده چې هدف یې د افغانستان سولې پروسه کې پر یو ګډ تفاهم سلا کېدل دي. تر دې مخکې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی پاکستان ته تللی و. د پاکستان کرکټ په سوداګریز لیگ کې د افغانستان درې تکړه لوبغاړي محمد نبی، راشد خان او مجیب الرحمن واخیستل شول. له شپږو لوبډلو جوړ دغه لیګ چې په 2015 میلادي کال کې پیل شوی هر کال ترسره کیږي. په بل خبر کې د افغانستان کرکټ بورډ وایي له آیرلند سره د راروانو مسابقو د چمتووالي لپاره به په متحده عربي اماراتو کې د ملي ټیم تمرینات له تیرې شنبې په شدت سره روان دي. په پام کې ده چې د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي ټیمونه د جنوري پر 21مه، 24مه او 26مه درې یو ورځنۍ یا 50 اوره مسابقې وکړي. د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په عربي متحده اماراتو کې تمریناتي کیمپ پیل کړ. دغه تمریناتي کیمپ مخه د آیرلند پر وړاندې درې نړیوالو 500 ورځو لپاره تیارې ده. د چې دا لوبې به د افغانستان په قربتوب د ابوظبي په شیخ زاید کرکټ لوبغالي کې ترسره شي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله تیر اونۍ متحده عربي اماراتو ته ورسېده. خبرونه له ازادي رادیو ناوړی. د عراق په جنوب کې د پولیسو او مظاهره چانو په تازه شخړو کې یو پولیس وژل شوی او 15 مظاهره کوونکي ټپیان شوی. د جرمني خبری اجانس په حواله په ناصریه ښار کې پرون شخړه وروسته له هغه پیل شو چې اول مظاهره چان په الحبوبي میدان کې سره راغون شول او د هغو کسانو د خوشی کېدو لپاره یې غږ پورته کړ چې د وروستیو ورځو په مظاهرو کې نیول شوي دي. د اجانس په حواله مظاهره چانو پرون د موټرو ټایرونو ته اور واچول وو او د ناصریا خار یو اومده لارې وتړله. په عراق کې د 2019 کال اکتوبر میاشتې وخت نا وخت مظاهره کیږي او برخوالی د دغه هیواد په سیاسي دستګاه کې د اساسي بدلونونو غوښتنه لري. دغه سیاسي دستګاه په 2003 میلادي کال کې پر عراق د امریکا تر یرغل وروسته واکته رسیدلې ده. بریتانیا وایي په بې وزله هیوادونو ته د کورونا ویروس ضد واکسین له رسولو سره د همکارۍ لپاره یې له نړیوالو مالی مرستندویانو نږدې یو میلیارد ډالر بس پنه ټوله کړې. بریتانیا ویلي د دې ترڅنګ د یو ځانګړي پروګرام له لارې د 548 میلیونو پاونډو مرسته ژمنه کړې ده. د فرانسې خبري اجنس په حواله کاناډا، جاپان او جرمني د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې په ټوله کې د 1.1 میلیارد ډالرو په ټولولو کې له دې ځانګړي پروګرام سره مرسته کړې. دا بس پنه به روان میلادي کال 92 پرمختیایي هیوادونو ته د کورونا ضد واکسین په رسولو کې مرسته وکړي. او په قرغیزستان کې ملتپال سیاستوال صدیر جباروف د ولسمشرۍ پرونی ټاکنې وګټلې. جباروف په داسې حال کې واک ته رسیږي چې تر لانجمنو پارلماني ټاکنو وروسته درې میاشتې اعتراضونه روان وو چې دغه هیواد له سیاسي کړکېچ سره مخامخ کړی وو. د ټاکنو مرکزي کمیسیون په وینا نږدې د ټولو رایو تر شمیرلو وروسته څرګندېږي چې جباروف د ټاکنو څه باندې 99.9% رای ګټلې دي. له دغو ټاکنو سره هممهاله د شوي ټول پښتنې پایلې ښیي چې رای ورکوونکي د مرکزی آسیا په دغه هیواد کې چې 6.5 میلیونه وګړي لري د ریاستي نظام پلوي دي. د ټول پښتنې له مخې یوازې 10% برخوالو په دغه هیواد کې پارلماني نظام پلوي کړې ده. د نورو رهبرانو ترڅنګ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني هم د ولسمشرۍ په پرونیو ټاکنو کې د بریا له کبله صدر جباروف ته مبارکي ویلې ده. ازادي رادیو ته غواګي وړاندې خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. افغان حکومت یو ځل بیا طالبان تورن کړل چې هدفي وژنو کې لاس لري. طالبان ولې دا کار کوي؟
دغه هدف هم دغه دی. جمهوریت ریاست لمړی مرستیال باید ناکام ثابت کړي. دوهم خبر دا ده چې په نظام د خلکو بې باوري نهایت زیات کړي.
هدفی و جنیت څه دی؟
د سیاسي تروریستي حملو یو شکل دی چې په لی مشخصه مخه د نظر وړ کسانو د منځولو کې تعقیب کړل شي.
ملګری ملتونه وایي بې وزلی او د ماشومان خوارځواکي د افغان ټولنې له لوی ستونزو دي.
سوی د غزې تمیرا وړې دی. دا درې شپې کې ځلې پروت دی. بالا ګر سره وضعیت خراب دی. بالا نه پوهیږي چې موږ څه وو.
بلاروس کې د ولسمشر او سیاسي مخالفانو د نویو ناندریو په اړه هم اوري. او دویم نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټه پروګرامونو ته ځانګړي شوی. اته بجې او اته دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغان ولسمشر د لومړی مرستیال دفتر یو ځل بیا وویل په وروستیو هدفي وژنو کې وسلوال طالبان لاس لري او هدف یې پر نظام د خلکو د بې باورۍ زیاتول دي. خو وسلوال طالبان چې په دغو هدفي وژنو کې خپل دخالت ردوي وایي دا هدفي وژنې هغه کسان کوي چې د سولې د راتلو مخالفان دي. د هدفي وژنو په لړ کې پرون یک شنبه په کابل کې د عامه ساتنې ملي تصدۍ د مطبوعاتو مسؤول و وجل شو چې پراخ خبرګونونه یې وپارول. په دې اړه پام کړی د سالم احمد صالح راپورت.
د جمهوری ریاست د لومړی مرستیال امرالله صالح مطبوعاتي دفتر په وروستیو هدفي وژنو کې وسلول طالبان په مستقیم دخالت تورنوي. د ښاغلي صالح د مطبوعاتو او عامه اړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد پرون ازادي راډیو ته دا خبره وکړه.
دا چې طالبان د دې بریدونو مسؤلیت نخلی هغه د افغانستان خلکو ته پخپل طالبانو ته که فکر پې وکړي او دا اعتراف وکړي واضح ده هغه دا چې دوی امریکایانو سره وعده کړي چې موږ په خارونو کې حمله نه کوو. اوس په خامرونو کې دوی په انتحاري بریدونو کې چې مخکې کول یا ډله ایزو بریدونو باندې خود دوی امریکایانو سره هغه توافق خرابېږي. دوی له هغې نه ویره لري. نو هغه ټول جنگ یې متمرکز کړی دی په کابل باندې چې هدفي وژنې بمی چاودنې دي.
د هدفي وژنو په لړ کې پرون په کابل کې د افغانستان د عامه ساتنې ملي تصدۍ مطبوعاتي مسؤول ضیا ودان له خپلو دوو همکارانو سره په یوه چاودنه کې ووژل سو. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون رئیس شاهرزاد اکبر د دې وژنې په تړاو لیکلي دا کسان څوک دي چې د افغانستان د ځوان او تحصیل کړي ځواک د له منځه وړلو هڅه کوي. زموږ هم نسلان او د راتلونکي لپاره موجوده هیله وژني. په تیرو دو میاشتو کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایي ترڅنګ ګڼ خبریالان، فعالان، پیلوټان، سیاسي څېرې او نور شخصیتونه په دغه سي هدفي حملو کې وژل شوي دي. طالبانو او امریکا د فبروري پر 9 په خپلو کې موافقه لاسلیک کړې چې له مخې طالبانو په لویو ښارونو کې د لویو حملو نه کولو ژمنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د جنوري میاشتې پر 2 وویل له څه باندې یوه کال راهیسې په افغانستان کې کوم امریکایي سرتیری نه دی وژل سوی. حال دا چې په 2019 کې په افغانستان کې د وژل سویو امریکایي پوځیانو شمیر 60 ته رسیدلی و. په وروستیو میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو تر څنګ د ملکي افغانانو مرګ ژوبله هم زیاته سوې ده. ملګرو ملتونو ویلي د 2020 په لومړیو 9 کې د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په جګړو کې نږدې 6000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په وروستیو کې د هدفي وژنو زیاتېدو د عامو افغانانو اندېښنې زیاتې کړې او دوی له دولته په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کړې ده. د امرالله صالح د مطبوعاتو او عامه اړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد وایي دا هدفي وژنې د وسلولو طالبانو لخوا د څو هدفونو له مخې کیږي.
څو هدف دي؟ یو دا چې امنیتي تړون یا د شپږنیمو ټیم باید ناکام کړي چې په هغه کې مستقیما پاکستانیان په دې پلان کار کوي او د هغوی هدف هم دغه دی. جمهور ریاست لومړی مرستیال باید ناکام ثابت کړي. دوهمه خبر دا ده چې په نظام د خلکو بې باوري نهایت زیاته کړي او داسې څرګنده کړي چې ګواکې نظام خپل سربازان، خپل ځوانان خپل وژني. هدف د دې جګړې او دغه وروستیو هدفي وژنو هم دغه دی.
په کابل کې د امنیتي پیښو له زیاتېدو وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی د اکتوبر میاشتې په نیمایي کې د څمودې لپاره د کابل د امنیتي چارو مسؤلیت خپل لومړي مرستیال امرالله صالح ته وسپاره. که څه هم په وروستیو کې په کابل کې لوی امنیتي پیښې کمې سوي، خو د مقناطیسي ماین چاودنې او هدفي وژنې زیاتې سوي دي. بل خو د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان پرون رسنیو ته وویل د ځینو هدفي وژنو په تور څو نیول سویو کسانو اعتراف کړی چې د طالبانو غړي دي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي په ټولو هدفي وژنو کې د خپلې ډلې د حالت رد کړی او ویلي دي دوی یوازې د هغو کسانو پر ضد عملیات کوي چې په پوځي او استخباراتي فعالیتونو بوخت دي. مجاهد پرون ازادي راډیو ته وویل د غیر نظامی اشخاصو وژل په طالبانو پورې اړه نه لري او دوی دا ډول ادعاوي چې ګواکې طالبان په دغسې پیښو کې لاس لري ردوي. مجاهد ویلي هدفي وژنې هغه کسان کوي چې د سولې مخالفان دي. د هدفي وژنو تر څنګ په امنیتي پیښو کې هم ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي چې تازه مورد یې په نیمروز ولایت کې وړمه شپه په یوه هوایي حمله کې لږ تر لږه د 14 کسانو وژل کېدل دي. تیره اونۍ د هلمند مرکز لشکرګاه ته نږدې په بشرن سیمه کې په یوه ورته هوایي حمله کې د 5 کوچنیانو د وژل کېدو او 5 نورو د چپې کېدو خبر ورکول سوی و.
و موریدل چې په افغانستان کې هدفي وژنې زیات شوې او حکومت یو ځل بیا وایي چې طالبان د دغو حملو تر شا دي. په دغو تازه وژنو کې پرون د عامه ساتنې د تصدۍ ویاند ضیا ودان وژل شو. ضیا ودان د خوست اوسیدونکی و. خوستی او فعالانو او ځوانانو له افغان حکومت وغوښتل چې د ټولنې د مخکښو کسانو ژوند خوندي کړي او د هغوی د هدفي وژنو مخه دې ونیسي. دوی دا خبرې د عامه ساتنې د ویاند او مدني فعال ضیا ودان د جنازې په مراسمو کې وکړې چې تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې اورو.
د خوست مدني فعالانو رون اندو او د وژل شوي مدني فعال او د عامه ساتنې تصدۍ ویان ضیا ودان د کورنۍ غړو له افغان حکومت وغوښتل چې د ټولنې د مخکښو او فعالو کسانو د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه ډېره کړي. دوی وویل دا ډول پیښې د حکومت او ولس ترمنځ واټن پیدا کوي او د خلکو باور زیانمنېږي. دوی یاد څرګندونې د یکشنبې ورځې مازدیګر خوست ته د ملي پوځ په یوه الوتکه کې د ضیا ودان د جنازې د رارسېدو په ځای کې ازادۍ راډیو ته وکړې. مدني فعال فریدالله قربان وویل
ضیا ودان یو ډېر ستر وطن پرسته انسان و. د دې مړینې یو رښتیا هم لویه زاید او زموږ ګیله دا ده چې ولې په مرکز کې دغه ډول پیښې کېږي. ټول عمر ولایتونو ته مرکز جنازې روانې وي. زموږ غوښتنه دا ده چې کدا پیښې همداسې دوام وکړي د ولس او حکومت ترمنځ به دا فاصله نور هم ډېره شي. غوښتنه دا ده چې حکومت دغه مسایل جدي ونیسي، د دوی عاملینو ته د سزا ورکړي تر څو ولس یو قناعت حاصل.
د یووالي او بدلون کاروان مشر عبدالولي واحدزي د ضیا ودان وژنه د افغانستان د ځوان نسل لپاره یوه لویه ضایع او بلله وویل
موږ د ضیا ودان مړینه د خوست نه بلکې د افغانستان د ځوانانو لپاره یوه ستره ضایع بولو.
او مزدور دښمن د تیر او وحشتونو په دوام یو ځل بیا خو د دوی په افغانستان کې هغه خلک چې جبور دي، هغه خلک چې په دې خاور ولس زړه بدی، هغه خلک چې د دې خاور اصل بچان دي، دوی نه غواړي چې هغه ژوندۍ پاتې شي.
د زیاودان د ترور زوی سمی الله تلوی دی وطن سره چې هر څوک مینه کوي څوک ژوندنه پریږدي.
زیاودان تل د وطن په دفاع خبرې کړې دي، د کلی کنې کړې دي، د کور کړې دي، د وطن لپاره کور کړې، نو د ژوند لپاره زیاودان چې سارو خړو په خپل خبرې وخړو، موږ د وطن لپاره دفاع غوړو، امنیت غوړو، ستل غوړو، نه مارګ موږ هر لحاظ کې کوم سړی میدان ته روزي آثار خوري نه ژوندای پاتې کیږي.
خوست والی جنرال محمد کټوازی ویل که خاورې غږ کولای شوی نو ویری به و چې شهیدان نور بستي.
که خاورې غږ لرلای خولی لرلای دا ویل چې شهیدان نور بست. زه بیا هم په ټولو باندې غږ کوم چې راځي سره کینو، د ورور غوندې، د وطن غوندې، د افغان غوندې، په یو ټغر سره کینو چې څو سوله راشي. یو متل دی، کله چې تر خولی د توپک شپلی مخکې وه نو هغې وطن کې سوله نه راځي. موږ تاسې فکر لرو، عقل لرو، مسلمان یو، افغانان یو، کینو خلو مخکې کړو، زه به مخکې توپک شپلی شاته کړم.
د ارګ څخه د دې پیښې په اړه په یوه خبر پاڼه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی له قوله پر وطن پالو ژمنو او خدمتګارو شخصیتونو بریدونه د اسلامي ارزښتونو خلاف او بشري ضد جنایت بلل شوی دی. زیاودان چې شاوخوا 30 کاله عمر لاره د خوست د ګربزو د وړو کلي اوسیدونکی وو او 2 کاله د خوست په بیلابیلو سیمه ییزو راډیوګانو کې کار کوونکی او مدني فعال پاتې شوی وو. تر اوسه د زیاودان د وژنې مسؤلیت کوم چا په غاړه نه دی اخیستی.
هدفي وژنې څه دي او په افغانستان کې ولې زیاتې شوې؟ دغه پوښتنه د یوې مرکې په پیل کې صالح محمد صالح په ډنمارک کې لمیشت لیکوال او تحلیلګر عزیز الله حقپال څخه کړې ده.
هدفي وژنې یا زنجیري قتلونه د سیاسي تروریستي حملو یو شکل دی چې هم خپلې مشخصې مخې د نظر وړ کسانو د منځوړلو کې تعقیب کړلی شي او هم د وحشت فضا حاکمه کړلی شي تر څو خپلو سیاسي غوښتنو د منلو لپاره مقابل لوری وهڅوي. نو په افغانستان کې چې څلوېښت کلونو جنګونو په لړ کې دا روسي جګړه تر ټولو ډولونه ډېره اوږده او پیچلې جګړه ده او له بلې خوا د جګړو دواړه لوري سیاسي پختګي ته رسېدلي دي. هر لوری د خپلو غوښتنو د منلو لپاره له هر ممکنه لافې څخه کار اخلي. همدغه هدفي وژنې هم یو له همدغو قتلونو څخه شمېرل شوي. څو د تیرو تاریخ پیښو په نظر کې نیولو سره ولسونه هم ورته فکر کوي. طالبانو د هر ډول تروریستي حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی چې د دوی له لورې کېدلې، که څه هم ډېر بېګناه ملکي قتلونه هم ورسره مل وو، ولې اوس د دې قتلونو مسؤلیت دوی نه دی اخیستی. او له بل لوري چې ورته ګورو، په حکومت کې هم داسې کړۍ شتون لري چې د سولې له راتګ او د طالبانو د سیاسي مشارکت په حکومت کې ورته د منلو نه دي. دوی دي چې د طالبانو د بدنامي او له بلې خوا په حکومت باندې فشار راوړل د موقت ادارې لپاره د منلو دپاره دا کارونه کوي.
وسلوال طالبان وایي هدفي وژنې هغه کسان کوي چې د سولې پروسه غواړي زیانمنه کړي. حکومت هم د هدفي وژنو عاملان د سولې دښمنان ګڼي. دا حمله کوونکي څنګه مهارېدلی سي یا د دغو حملو مخه څنګه نیول کېدای سي؟
معمولا کدی دولت له طرفه شخوي دغه او کدی بر جانب مقابل لوري شخل له طرفه شخوي دا د ډیرو پټو مخصوص کلوي له خوا شخه په عمل کیږي. د استخباراتي ادارې هغه ډیر مرموز شکل قتلونه له پامدغه لري کې عمل کیږي چې د دوه قتلونو د کشپغولو او د غوي د مخنیوي لاره تنه تنه د یو مملکت هغه امنیتي ادارې په غاړه اخیستلی شي. کله چې خپل دوی کې وسره همغږي شي، حمله شي، نو په صورت کې د دغه شي قتلونو مخنیوی ډېره مشکله ده. که موږ وایو چې حکومت ولې داسې هدفي وژنو مخه نه نیسي، داسې نه ده، بلکې موږ وایو چې حکومت باید ویدروي، د مخنیوي خبره نه ده.
لیکوال او تحلیلګر عزیز الله حقپال و چې د هدفي وژنو پر څرنګوالي او زیاتوالي غږېده.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم راځو د افغانستان د ټولنې یوې بلې عمده ستونزې ته. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د یو راپور په خپرولو سره اعلان کړی چې 13.4 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. دا اکثره د هغو کورنیو غړي دي چې د جګړو او نورو ستونزو له کبله له خپلو مینو بې ځایه شوي. په دغه راپور کې راغلي چې له 5 کلونو ښکته په 2 ماشومانو کې یو یې له خوارځواکۍ کړیږي. د یاد راپور پر بنسټ افغانستان د نړۍ دویم هیواد دی چې اوسیدونکو یې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت بیا وایي د ژمي په دریو میاشتو کې یوازې 1 میلیون کورنیو بې ځایه شوو ته خوراکي توکي ویشلي. نور په دې راپور کې اوریدلی شي.
د هرات په حوزوی روختون کې د خورځواکو ماشومانو د درملنې مرکز دغه ماشومان د ناسم خوراک لامله دلته د روختون په کټ پراته دي. عبدالقیم چې د بادغیس ولایت اصلي اوسیدونکی دی د دې ماشوم پلار دی. نوموړی وایي د ماشوم د پیدایښت په ورځ مور مړه سوه. د مور د شیدو د نشتوالي او د بېوزلۍ له امله د ماشوم ناروغ سو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د یو تازه راپور له مخې په افغانستان کې له هرو دو ماشومانو یو له خورځواکۍ کړیږي. د بېوزلۍ او سالمو خوراکي موادو ته محدود لاسرسی په افغانستان کې په خورځواکۍ د ماشومانو د اخته کېدو عمده لاملونه بلل سوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان په راپور کې راغلي 3.4 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. دا شمېرې د تیر کال په پرتله دوه برابره زیاتې سوي دي. د کورونا وایروس اقتصادي اغیز د اړمنو افغانانو کچه دوه برابره کړي او افغانستان د نړۍ د دوه هغو هیوادونو په ډله کې راځي چې روغتیایي سیستم او صحي خوراکي توکو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت وایي د ژمي په درې میاشتو کې یوازې 1 میلیون کورنیو بې ځایه شویو ته خوراکي توکي ویشلی سي. دا دغه وزارت ویان احمد تمیم عظیمی ازادي رادیو ته وویل
سال گذشته همچنان نزدیک به 10 میلیون نفر
تیر کال 10 میلیونو کسانو بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا درلوده. روان کال د کورونا ویروس د خپراوي له امله دا شمېر زیات شوی. دا شمېر رښتیا هم د اندېښنې وړ دی. طبیعي او غیر طبیعي پیښې لکه کورنۍ جګړې لامل دي. خو موږ یوازې توانېدلی چې روان کال له 1 میلیون کسانو سره مرستې وکړو.
متضرر شدن شما سره او د سوا احتمال پیښو شدن شون میره.
د دغه راپور له مخې په افغانستان کې 1 دوه شپېته مرستندوی سازمانونه فعالیت لري چې د افغان حکومت په همکارۍ په کلنی ډول 15.1 میلیونه افغانانو ته د مرستو رسولو وړتیاوې لري. په تیرو 20 کلونو کې د بېلابېلو مرستندویو بنسټونو د مرستو سره سره بیا هم د لرو پرتو سیمو خلکو په ژوند کې چندانې بدلون نه دی راغلی. بېوزلي، بیکاری، سالم خوراکي سیستم ته نه لاسرسی هغه څه دي چې ډېری افغانان ورسره لاس او ګریوان دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس برا شو دې ته چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خبرې کړې دي. طالبان غنی د سولې په وړاندې خند غنی ایرو ایشیاروی خبرونه تر دې سرلیک لاندې د افغانستان د سولې روان بهیر ته کتنه کړې او لیکلې دي. طالبانو د شنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې د افغان ولسمشر اشرف غنی هوډ چې د ولسمشری د دورې تر اخره به په قدرت کې پاتې شي د سولې روانو خبرو ته زیان رسوي. طالبانو دغه خبرداري په هغه ورځ ورکړې چې د دې ډلې استازیو د قطر په پلازمینه دوحا کې د غنی د دولت له استازیو سره د خبرو نوی پړاو پیل کړ. د جګړې د دواړو لورو لخوا د دغو خبرو له پیلېدا سره پر رسنیو کې داسې ګنګوسي راپورته شوې چې ښایي غنی قدرت یو موقت حکومت ته وسپاري چې د سولې پروسه وڅاري. خو د ایرو ایشیا په لیکنه افغان ولسمشر روان اونۍ په ښکاره له دغې طرحې سره مخالفت څرګند کړ. یو ځل بیا یې خپلې ژمنې تازه کړې چې دای له قانوني پلوه ځان مکلف بولي چې قدرت خپل منتخب ځایناستي ته وسپاري. ښاغلي غنی د چهارشنبې په ورځ په ننګرهار ولایت کې د خلکو یوې غونډې ته وویل چې دا ولسمشري د ده نه ده، دا څوکۍ د افغانستان په ملت پورې تړلې ده. غنی وروسته له امریکایي سی این این تلویزیون سره په مرکه کې چې د جمعې په ورځ خپره شوه هم پر خپلې دې خبرې بیا تاکید وکړ او وی ویل د دې اصلي هدف دا دی چې د خلکو د ارادې سره سم قدرت خپل منتخب ځایناستي ته وسپاري. خو طالبانو په یوه تبصره کې ویلي چې په قدرت کې پر پاتې کېدو د غنی ټینګار به په افغانستان کې د رواني اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره د خبرو له لارې په سوله ییز ډول د یوې حل لارې د موندلو ور وتړي. د افغان خزو د تیرو کلونو لاستراوړنې باید خوندي شي. دا هغه موضوع و چې د افغان میرمنو مخکخه ملاتړو د اتلانتیک شورا د تیرې پنځشنبه د ورځې په غونډه کې پرې ټینګار وکړ. دا غونډه په افغانستان کې د خزو لاستراوړنې د افغان خزو لپاره د اقتصادي فرصتونو ملاتړ د سولې او امنیت یو عمده عامل ګڼل کیږي تر سرلیک لاندې جوړه شوې و. په دې اړه د اتلانتیک شورا په ویبپاڼه کې په یو مطلب کې لولو چې د دغه غونډې برخوالو په افغانستان کې په تیرو نږدې شلو کلونو کې د ښځو پر لاسته‌راوړنو د سولې او امنیت په چارو کې د ښځو د پراخ رول پر اهمیت او د افغان ښځو د ځواکمنتیا په برخه کې د امریکایي لوبغاړو د رول په اړه خبرې وکړي. اوس هم یو نړیواله موضوع راخلو. په بیلاروس کې د ولسمشرۍ تر ټاکنو وروسته د سیاسي اختلافونو په دوام د اپوزیسیون مشر د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو تازه ژمنه رد کړه. لوکاشینکو ویلي تیار دی د روان میلادي کال تر پایه نوی اساسي قانون ترتیب کړي، خو د اپوزیسیون مشر سویتلانا سیخانوفسکایا پرون ویل لوکاشینکو د ولس د تیر ایستلو پروژې ته دوام ورکړي. صالح محمد صالح د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د بیلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا سیخانوفسکایا پرون د الکساندر لوکاشینکو تازه وړاندیز رد کړ. لوکاشینکو ژمنه کړې چې د روان میلادي کال تر پایه به د نوي اساسي قانون مساوده ترتیب او ټول پښتنې ته به وړاندې کړي، خو سیخانوفسکایا پرون په ټلګرام کې ولیکل په بیلاروس کې یوازې یو نوی اساسي قانون تصویب دی سي چې هغه د خلکو اساسي قانون دی. د هغې په خبره د خلک دي چې د دې قانون مسوده به لیکي او ورباندې به بحث کوي. د اپوزیسیون مشر لوکاشینکو ته په اشاره ویلي هغه سړی چې د بیلاروس له وګړو بیریږي د هیواد له عمده قوانینو سره کوم سروکار نه لري. میرمن سیخانوفسکایا ویلي لوکاشینکو خپل تیرستون کې پروژې ته دوام ورکړي او هڅه کوي زیات وخت ګوتو ته ورسي، خو د هغې په ټکو نور د بیلاروس وګړي ورباندې باور نه کوي. وروسته له هغې چې الکساندر لوکاشینکو د اګست میاشتې د 9 د ولسمشرۍ په ټاکنو کې خپله بریا اعلان کړه، په بیلاروس کې له هغې راهیسې مظاهرې روانې دي. دا د هغه شپږمه دوره ده. دغه مظاهرې د بیلاروس د امنیتي ځواکونو لخوا شدیدا ځپل سوي او پر مهال یې تر 1500 ډیر کسان د پولیسو لخوا توقیف سوي، ورسره پر رسنیو او عامه غونډو محدودیتونه لګول سوي دي. د اپوزیسیون د مشر په وینا اپوزیسیون مخکې هم ویلي چې الکساندر لوکاشینکو د ولسمشر په توګه په رسمیت نه پیژني او د خپلې کاري دورې د دوام لپاره د هغه قانوني هڅې نه مني. میرمن سیخانوفسکایا ټینګار وکړ چې د 2021 نه د کال تر پایه دی تازه ټاکنې او د اساسي قانون لپاره ټول پښتنه له لوکاشینکو پرته ترسره سي. د هغې په وینا دفتر به یې ډیر ژر د نوي اساسي قانون مسوده د بحث لپاره وړاندې کړي. د بیلاروس د اپوزیسیون مشر د څرګندونې وروسته له هغې وکړه چې الکساندر لوکاشینکو د نوي اساسي قانون د مسودې د ترتیب لپاره خپل ژمنه تکرار کړه. د هغه د نظریه مخکې هم د اپوزیسیون لخوا رد سوي او د وخت تر لاسه کولو هڅه ګڼل سوي ده. زورواکي الکساندر لوکاشینکو د اورتودوکس عیسویانو د نوي کال په مناسبت چې را روانه پنځشنبه پیلېږي، د روسیې له دولتي ټلویزیونه په مرکه کې یو ور بیا په بیلاروس کې د بدلونونو خبره وکړه، خو ویې نه ویل چې څه ډول بدلونونه غواړي. لوکاشینکو وویل د روان میلادي کال تر پایه به د نوي اساسي قانون مسوده ترتیب سي او بیا به د یوې ټول پوښتنې په نتیجه کې پریکړه کیږي چې آیا بیلاروس دی نوی اساسي قانون ولري او کنه.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزا د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده زبدیر نه خوشم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پات جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیو غانی
چوپانه او داریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیو غانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
دوستانو پر یوټیوب سربیره زموږ خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. زموږ د وی پانی پته ده azadiradio.com. که چیرته فیسبوک کاروئ زموږ د فیسبوک پانه هم در سره خوښه کړئ. میلیونونه مینوال لري، تاسو هم مینوال شئ. پته ده facebook.com/azadiar. وړاندې د خبرونې په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه درته لرو، د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام. خو اوس د خبرونې دویمه نیمایي ته ورسېدو. د سهار 8:30 بجې دي، پام وکړئ.